Rimashei. د خبرونه کې اورئ چې نن د آذربایجان پلازمینه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه ده چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کیږي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولس ته سر خلاصۍ لیکه استوي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. خبرونو تفصیل. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپل غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سر خلاصۍ لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې دغه کاروان د غړو د پارلمان نن دوهمه ورځ ده. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د سفارت چارواکو په کراتو ورڅخه د خبرو او کتنې غوښتنه کړې، خو دوی ورته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. ښاغلي وطن دوست، په دې اړه چې د امریکا له ولسه څه غواړي؟ ازادي راډیو ته وویل
دا وټو پرسته چې په ولس کال کې تاسو جګړه کابونه کړئ په لامل ته دا یو دا وټو پرسته چې ولس تاسو د غلط پالیسۍ له کبله لا هم په افغانستان کې جګړه ورځ له ګولي پراخېږي.
غلی وطن دوستو ویل د امریکا ولسته د لیک پر جزئیاتو کار کوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. هغه دا هم ویل چې د لوګر د خلکو د سولې ولسي حرکت هم له دوی سره په کابل کې یوځای شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویلي دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلي چې په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللې، پرون یې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د راپورونو له مخې هغې د هند صدر اعظم ته ویلي چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر څخه افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د نیمروز والی وایي په یو کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولي دي. محمد سمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د قاچاقوړونکو په وړاندې له هیڅ ډول زغمه کار نه اخیستل کیږي.
ببینید ما بسیار با شدت مبارزه میکنیم با مواد
مخدره موادو کښت او قاچاقوړونکو سره په ډېر شدت مبارزه کوو. په نیمروز کې د مخدره موادو کښت هم نشته او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د مخدره موادو قاچاق دلته وکړي. که دا کار کړی وي هغوی نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. نیمروز د ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره په پوله پروت دی. په دې سیمه کې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو د قاچاقوړونکو او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي وو. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحاني دغه وینا چې پرون ناوخته د دولتي تلویزیون له لارې وکړه، وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي مسؤول وباله. د پومپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې پر ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحاني په دغه وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګونډو کړي. روحاني زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپله خپلواکي قرباني نه کړي. خو دا چې د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو له هغه غوښتي چې خپل اقتصادي ټیم بدل کړي، ښایي دا په کور دننه دی له خطر سره مخامخ کړي. وکیلان دا صلاحیت لري چې وزیران سلبي صلاحیت کړي او هم د پارلمان دوه درېیمه برخه کولی شي د ولسمشر وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسي ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکرين د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي. ترامپ د سرګنونې پرون په واشنگټن کې خبرلاند وروسته تر دې وکړي چې د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار جان بولټن په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د متحده ایالاتونو او روسي ولسمشرانو ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او وخت به نن د سپینې ماڼۍ او کرملین لوري په یو وخت اعلان شي. بولټن پرون په موسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. بولټن څرګنده کړه چې ولسمشر ترامپ له پوتین سره په کتنه کې د امریکا د جمهوري ریاست په ورستو انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنې د داو په ګډون یو لړ مهمه مسله مطرح کړي. روسي خپل لوري د امریکا د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې د مداخله ادعاوې رد کړې دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې نن په اچ ګروپ کې سینګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. د څلورو وړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبې د افغانستان په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیلېږي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. د افغانستان په وخت د شپې په لس نیمو بجو دغه لوبې پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال لوبډلې له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخړل او له دې جام سره مخه وکړه. دا اول وار دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو دوهم دور ته تر رسیدو مخکې ماته خوري. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه دوه په دوه مساوي شوه. سربیا ته برازیل د دوه ګولونو په وهلو ماته ورکړه او سویډن د درې ګولونو په وهلو لوبه له مکسیکو وګټله. په ای ګروپ کې برازیل او سویس او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لار پیدا کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د آذربایجان پلازمینه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوال ډلې کوربه دی چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کوي. د نورستان پر نورګرام ولسوالۍ کې ډېره ملي پولیس وایي له څلورو میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې او په دې موده کې له هټیوالو دومره پورې وړي دي چې اوس خوراکي او نور مواد په پور هم نه ورکوي.
څلورو میاشتو کې زموږ نه راځي چې د دوکاندارانو قرضداري او نور څه سره دلته موجود.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي له هندي چارواکو سره د خبرو په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی چې په ایران له لګول شوو سختو بندیزونو سره سره ښایي هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د لیږدولو لپاره کار واخلي. دغه راز د هم اوري چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د هیواد د ملي جرګې او ایالتي جرګو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو لپاره سخت مقررات ټاکلي. د خبرونه په دوهمنی مای کې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د ازل د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه اعدام سیړل او ژوند رنګونو کې مو دا مسله سیړل چې په خوا چې یخچالونه نو خلکو به په افغانستان کې خوراکي او نور مواد څنګه یخ ساتل.
وطن کې پاس سینی دي دا چې نو په غاړه بسوري جوړ کړی وو کوم مواد چې ابدمه اندازې پورې خراب دي نه سوري کنه ګرمایشونه لري د مرونه کې ټوله لګي.
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د ازل د آذربایجان پلازمینه باکو د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د افغانستان په استازیتوب د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په دې غونډه کې چې نن به باکو کوربه وي ګډون کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړه شوې چې په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو په خبرې کې په غونډه کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي هم ګډون کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کوي.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سولې خبرې پکې کیږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت حاجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ټرنټ ویلی چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجی فوینا د افغانستان د حکومت د استازي ترڅنګ د یو شمیر غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو له لوري هم پلاوی ورستول شوې دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په وروستیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې په 13 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ کتنې کوربتوب ته تیار دي. د روان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مقرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډیره حده په افغانستان کې د طالبانو سره د رسولې پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چینن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي. په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنۍ غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وه. د افغانستان د حکومت په وینا په ناروې کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیې په ګډون د نړۍ د لږتر لږه 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د حکومت لخوا د یو اړخي زور بندې پای ته رسیدو پر مسلې لدی اړخه خبرې کوو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر له غدرې ورزنی اوربن سره چې په افغانستان کې د سولې او امن هیلې راټوکېدلې یاري د اوربن له پای ته رسیدو سره به هغه مړاوي او د افغانستان امنیتي وضعیت به بیا د ټینګ شوي اوربن د مخه حالت غوره کړي. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. وخت یاد ولرئ د افغانستان په وخت په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. 2 ساعته هم دوام کوي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې پرون په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باسو ویل چې د اختر درې ورځنی اوربن وښوده چې په افغانستان کې دایمي اوربن هم امکان لري. د هغه د سفارت په مخ کې د غراز د افغانستان د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړو هم اعتراض پیل کړی. نن دوهمه ورځ ده. د دې سولیز حرکت ویان وای د امریکا ولست دی ولیک پر استولو انکار کوي. فرشته جلال زی له بسم الله وطن دو سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا سفارت د دوی د پرلت په وړاندې تر اوسه څه ډول عکس العمل څرګند کړی.
د امریکا سفارت مسولینو زمر څخه څو ځله وغوښتل چې موږ چمتو یو چې تاسو سره وغږیږو، بحث سره وکړو، تاسو راځئ که موږ درسو. بیا مو ورته وویل چې تاسو اوسئ رهبري شورا پرېکړه کوي په دې اړه، که چیرې ښه وګڼله بهتر او غوره وګڼله بیا به له تاسو سره وویني، خبرې به ترې وکړي. کنه نو موږ له چا سره خبرې نه کوو، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په دفتر مخ ته ناست وو له هغوی سره هم موږ نه یو غږېدلې او خبرې مو نه دي ورسره کړې. صرف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته مو یو لیک ولیکه.
تاسو خو به د امریکا رئیس جمهور ته همدغسې د کوم لیک د استولو پروګرام نه لري یا کانګرس ته د امریکا؟
زموږ د رهبري شورا غړي پر دغسې یو لیک باندې کار کوي چې د امریکا له ولس څخه وغواړئ چې هغوی له خپلو استازو او له خپل حکومت څخه وپوښتي چې تاسو په تېرو 10 کلونو کې په افغانستان کې دا مناسبات لپاره څه کړي دي.
وطندوس صاحب، دغه پرلت چې استاسې د امریکا د سفارت تر مخې را رسولی، نور قدمونه مو څه دي؟ څو ورځې دلته پاتې کېږي؟ بیا مو راتلونکي اقدامونه به مو څه وي؟
دلته به تر نامعلومه مودې پورې یو، وروسته بیا د ایران، پاکستان، روسیا او انګلستان سفارتونه دي. په دوه قدم کې بیا نور سفارتونه موږ په پام کې لرو. همالته به کښېنو، د هغوی ولسونه به پر دوی باندې جرګه کوو چې له دوی څخه د افغان جګړې په منځ کې د لاسونو په اړه وپوښتي. تاسو مداخله کوئ کله چې هغوی رانږدې کېږي سوله کوي، تاسو بیا بیا مداخله کوئ او هغوی نه پرېږدئ چې رانږدې ته سوله وکړي.
وطندوس، تاسو چې د ملګرو ملتونو سره خبرې ونه کړې، تاسو ویل چې موږ خبرې نه درسره کوو، موږ خپل ژغ خلکو ته رسوو. اوس مو د امریکا سفارت ته هم دا خبره کړې ده. د یو خواخه طالبان وای چې دا حرکت د امریکا په دغه سوید نو تاسو نه چې تاسو د دوه خواخه پاته سي طالبان به مو د امریکا حرکت ګني او تاسو به د امریکا سره اصلا خبري نه کوي دا څنګه کیسه ده
دا څه پیغام دی څه خبره ده موږ په دې ویاړو چې حکومت کلو مو پر طالبانو تپیا او طالبانو پر حکومت توانوي د دې څخه معلومیږي چې د جګړې هغه لوري چې هغوی په جګړه کې ګټه نغښتې دي او رسول څخه ویر لري هغوی دغه څه مونږ کوي دا ځل فکر کوم چې د ولس اربانونو پر پر کېدو دي ولس خپل هیل تر رسیدون کوي موږ ځکه له ملګرو ملتونو او امریکا یا هم نورو سفارتونو له خاص خبرې نه کوو چې ولس کال کې هغوی خبرې وکړي هغوی په پروګرامونو کې برخه واخیسته هغوی پروژې پلې کړي هغوی پر فیسبوک ته پوسټو لپاره مواد موندل هغوی ټویټونه وکړل بیا فائدې او افغان ولس ته هیڅ ګټه نه رسیدلې نو ځکه موږ له هغوی څخه خبرې نه کوو دا ځل د هغوی ولسونه پر دې جرګه کوو چې له دې څخه پوښتنه وکړي
کله چې دا د پاکستان د پښتنو حرکت شروع شو افغانانو په اروپا او په امریکا کې د دوی په ملاتړ باندې د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړل د کانګرس مخې ته ولاړل چې د دوی غږ واورېدل سي تاسو د دغو افغانانو سره چې په د افغانستان څخه د باندې وزي چې تاسو سره دغه سي د تاسو د سولې په ځخ کې کومک کولای سي څومره سم غوښتي ده
په یو شمیر هیوادونو کې دوستان مصر په اړیکه کې دي له هغوی سره غږېدلی یو هغوی چمتواله سوال دي چې زموږ په ملاتړ هلته جړکان تر او زیات زموږ غږ را سره بدرګه کی او هلته میشت څنګه ته زموږ په اړه معلومات ورکړي چې موږ ولې د سفارتونو مخ سره غونډې یو سم ده چې هغوی به زموږ سره زموږ غونډه بدرګه کوي یو خبره ده چې یو شمیر افغانان لبد مرغ پر دې پرست دي هغوی تر خپل لنور سره ډیر ځاړي چې بیلګې ده چې په افغانستان کې هر ورځ ناورین دي هر ورځ وژنې او چاودنې او ترورونه او جنازې دي خدای له فلسطین سره جاړي او یا له روهنګي مسلمانانو سره جاړي موږ نه وایو چې له غوښتر دیوانه جاړي دوی باید لمړی ټګونه وپیژني لمړی ټګونه دار چې باید لمړی خپل سر او ځان خور مړکی بیا ورسره د نور لپاره خواخوږي وکړي او ځا پورته کی
د هلمند سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله او وطن دوستو چې د امریکا د سفارت په مخ کې د خپل اعتراض او د چې امریکای غوښتنې څه دی په اړه نور نظریات را سره شریکول لکه څنګه چې مو وورید د وطن دوست وایي چې د امریکا په سفارت کې له چارواکو سره خبرې نه کوي بلکې د دغه اعتراض لاره غوړي چې د امریکا پر ولس فشار راولي چې پر خپل حکومت فشار واچوي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسېږي د مخکې هم د ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې درې ورځې اعتراض کړی وو
زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن د دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ډیر ژر پیلېږي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ډیره ملي پولیس وایي له څلور میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې او په دې موده کې له هټیوالو دومره پورې وړي دي چې اوس خوراکي او نور مواد په پور هم نه ورکوي د نورستان والی وایي دغه ستونزې له مرکز سره شریکه کړي خو تر اوسه نه ده هواره شوې لدی مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ورته دعوې شوې دي نور جزئیات د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال رهولان وري پرپورت کوي
د نورستان نورګرام ولسوالی یو تن سرتیری عبدالرزاق ته چرچمبه پورز ازادي رادیو ته ویل د څلورم میاشت روانه ده چې ماشونه نه دی اخستی او لامل ټول پولیس غنو ستونز سره مخ دي
ډیر غاډ ستونز سره مواجه یو دلته تقریبا د څلورم میاشت چې مزمنه اجرا شوی ولادت یو جدي مشکل سره مواجه یو دلته دوکاندارانو قرضداري او نور ستونز سره دلته مواجه یو د دولت نه خواهش کوي چې دلته با متریک
د یاد ولسوالی امنیت قومندان لومړی سارن جمیل الرحمن ویل ټول پولیس او افسران د ماشونو د نه ورکړې په وجه قرضداری شوی او اوس ورته هټیوال هم قرض نه ورکوي. له حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر غواړي چې د دوی مشکلاتو ته د پایټکی خودو د پاره دی چې څومره زر کېدی شي د بایومیټریک ډلې نورستان ته ولیږي، او که داسې نشي کېدی نو دوی ته د معاشونو د ورکولو کومه بله مناسبه لاره پیدا کړي.
شخصاً زما دوه ځل ماشومان مریضانو او کور نه راغله دلته، او بس موږ بل چانه قرض وکړو خپل مریضان د دوام وکړو، همدغسې بل پولیس، همداسې بل یو سایمنصب، یو ساتنمن ضابط، همدغه مشکلات هر سړی لري. جمهور دی هغه دې موږ د پام وکړي، موږ د خاص کر نورستان ولایت ته
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د بایومیټریک او ماشونو ستونزې تر ولسمشره رسولې.
پولیس چې د بایومیټریک نه پاتې دي، د درې میاشتې کېږي چې هغوی ته په ټول افغانستان کې معاش نه دی حواله. د جهاتناب رئیس جمهور په خاص شفقت دا مشکل حل شوی، هغوی ته به دغه معاشات ورکول کېږي او د دې نه وروسته به دا ټول بایومیټریک کېږي. همدا اوس حیاتان د بایومیټریک ټاکل کېږي او ټولو ولایتو ته لیږل کېږي. موږ منتظر یو چې نورستان ته حیات راشي.
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې په تیرو څو کالو کې یو شمېر چارواکو او زورواکو، خیلی پولیس، خیلی ښوونکي، خیلی معلولین، خو لنډه دا چې په هره برخه کې د خیلی مامورینو او خیلی کارکوونکو شتون او په نوم یې د بیت المال څخه په میلیونونو افغانۍ ویستلو ولسمشر غني دې ته اړ کړ چې د ټولو دولتي مامورینو او عسکرو معاشونه د بایومیټریک څخه وروسته د بانکونو له لارې اجرا کړي، څو پرې د پریمانه اداري فساد او د بیت المال د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي.
و مردل چې په نورستان کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دی اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې هیله چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو په تېره بیا د کورنیو چارو وزارت چارواکو د دوی دغه ستونزې اورېدلې وي او د هواري لپاره یې مټې راونغاړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان ولسمشر اشرف غني لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکي د افغانستان په 30 میلیونه خلکو کې نیمایي هغه ځوانان دي چې شایي ورځ هم سولې نه ویلیدلې. د شاغلي غنی په وینا 30 کال افغانانو په زړونو کې سولې ته هیله لرله، پر شونډو یې دعاوي ورته کولې، او اخر د جون په 15مه دا دعاوي له اوربند سره د لنډ وخت په مخه مستجاب شوې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې 3 ورځې افغانان سره متحد شول او د سولې ټینګېدو ته خوشاله وو. د شاغلي غنی په باور د افغانستان جګړه نور باید پای ته ورسی شي، او د سیمه او نړۍ هیوادونه هم باید د افغانستان له سولې او ثباته ګټه واخلي. فارن پالیسی هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي چې دا ګران ښکاری چې طالبان دې د خبرو میستر اوستل شي. د خبرونه لیکي د اختر په دریو ورځو کې اوربند شهید ولسمشر اشرف غنی هغه مخالفان چې په خوا د سولې لپاره وارلمخه شرطونه یې شودل کمزوري کړي، او افغان ولسمشر ته په عامه سطحه او سیاسي کچه حتی د سختو خبرو لپاره زیات ملاتړ ور په برخه کړی دی. د خبرونې په باور د طالبانو قمندانان هم تر اوربند وروسته پر خپلو وسلوالو یو ډول بې باوره شوي دي. خبرونه بیا په دې برخه کې تر اوربند وروسته د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي چې په لسګونو افغان امنیتي پوځیان پکې وژل شوي دي. خو فارن پالیسي لیکي که چېرته طالبان د پخوا په څیر بیا په خپلو بریدونو کې ملکیان په نقشه کړي، نو شاید ډېر ژر د عوامو نظر بدل شي. خبرونه وړاندې لیکي کابل غواړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره خبرې کوو، او هغه وخت له کابل سره خبرو ته کښینو چې بهرني پوځیان وتلي وي. واشنگتن بیا د افغانانو په مشي د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او له طالبانو سره په رسمي ډول خبرې نه کوي. فارن پالیسی بیا لیکي چې له افغانستانه د بهرنیو پاتې ځواکونو د وتلو سمدستي پلان هم نه تر سترګو کیږي. خو خبرونه لیکي چې په روسیو کې امریکا د سولې د خبرو په برخه کې خپل پالیسی نرمه کړې ده، او د جون په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې واشنگتن دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، آسانتیاوی ورته برابرې کړي او برخه پکې واخلي.
پا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی چې له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته تللی وایي پر ایران لګول شوو سختو بندیزونو ته په پام سره په دې کار کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د لیږدولو لپاره انکار واخلي. د نیکی هیلی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یوه بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسئلو تر څنګ د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړۍ تنګیدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوي منفي اغېز کولای شي. واقعا د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای سو چې د بریښم د پله له لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. د دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او کچیری پر دې بندر د موادو لیږد او رالیږد بند سي پر موږ به واقعا منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د مې میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو لاټمي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوی وو پر حال شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندېښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپلو ټولو متحدانو ته ویلي چې لشتر لږه د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول وړت په ډیپلوماټ چې نوم یې پر ساتل سوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شاید د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره له دې پلوه هم ډیر مهم دی چې د دې هیواد ډیر اتکا پر پاکستان کمیږي. هغه هیواد چې راتلونکي جولای میاشت کې به د عمومي انتخاباتو شاهد وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د ملي جرګې او ایالتي جرګو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو لپاره بیا سخت مقررات ټاکلي. دا مقررات به د نړیوالو څارونکو او خبریالانو کار له خنډ او محدودیت سره مخامخ کړي. نور تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
نړیوال څارونکي او د رسنیو کارکونکي به چې غواړي د پاکستان د راتلونکي میاشتې انتخابات وڅاري له سختو مقرراتو سره مخامخ شي. د جرمني خبري اژانس وایي د مقررات په داسې وخت کې خبره شوی چې راپورونه وایي د پاکستان پوز غواړي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګون په پارلمان کې د اکثریت لترلاسه کولو او وخت رسیدو را وګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو څارونکو حکومتي ادارې یا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وویل که بهرنیو څارونکو او خبریالانو د دوی د مقرراتو سرغړونه وکړه نو ویزې به لغوه یا کینسل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون څارونکو ته اعلان کړی چې د پوز د اجازه پرته د پاکستان کمیسیون ته د تګ هڅونه کړي. د دې معنا دا ده چې نړیوال څارونکي به په آزاد ډول انتخابات څارلی نه شي. څارونکو ته ویل شوي چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه خپل راپورونه او څېړنې تر خپرولو مخکې دې کمیسیون ته ورښکاره کړي. په پاکستان کې یو شمېر خلک له ګوندونو او د هغوی له شعارونو مایوسه شوي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه وشي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پوز چې دغه هیواد د تاریخ په نیمایي دوره کې واک په مستقیم ډول په لاس کې لرلی دی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ترمنځ اختلاف زیات شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د زلبمو څاروان اسمت څاروان زمو همکار د فضائي څېړنو له ورستیو پرمختګونو خبر کړی.
د جاپان یو ستور بیړۍ لمځکه 300 میلیون کیلومتر لري په فضا کې وی تیګی تنشت شوی ده. د جاپان د فضایي تحقیقاتو اداره وایي که د دې سترې تیګی نمونې یا سمپلونه واخیستل شي، شاید د شمسی نظام د رامنځته کیدو او د ژوند د لومړنیو پړاوونو په اړه معلومات ترلاسه شي. د جاپان کوچنی ستور بیړۍ چې هایو یو سانو بیشي له درې کاله سفر وروسته د دې تیژې 40 کیلومتر ته رسیدلې ده. پر دې تیژه ری یوګو نوم ایښودل شوی دی. د معلوماتو پر اساس په ری یوګو ډبره کې زیاته اندازه ارګانیک یا عضوي مواد او اوبه شته چې د ژوند منبع ګڼل کیږي، او ساینس پوهان هیله لري چې د دې ډبرې نمونې به زموږ په خپل مځکه کې د ژوند د پیل په اړه معلومات راکړي. ری یوګو جاپانی کلمه ده چې معنا یې د شمار معنی ده. د هغه په تصویرونو کې شودل کیږي چې لوړې ژورې لري. د شمار ماڼۍ په لرغونو جاپاني افسانو کې د سمندر په تل کې یو ماڼۍ ده. دا سفینه چې د یو فریج یا یخچال همره ده، د لمر په انرژۍ چلی شي او په راتلونکو میاشتو کې پر دې ډبرې کښېني څو داسې نمونې ورڅخه واخلي چې د ژوند د سرچینې او پیلامې په اړه معلومات ترلاسه شي.
او سم یو ځل بیا په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي د خپل غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سر خلاصي لیک استوي. د حرکت پرون د په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته خپل اعتراض پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي چې له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلي ته تللې وایي پر ایران لګول شویو سختو بندیزونو ته په پام سره پر دې کار کوي چې هند ته اجازه ورکړي چې د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د لیږدولو لپاره کار واخلي. د نیمروز والي وایي په یوه کال کې 6 ټنه مخدره مواد سوځولي دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې 2/3 برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د دغه کتنې د مقدماتي امادګیو لپاره موسکو ته تللی پرون وویل چې په دې اړه به کرملین او سپینه ماڼۍ نن اعلان وکړي چې ولسمشر پوتین او ډونالد ترامپ به چیرې او کله سره ګوري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سنګال له کولمبیا، جاپان له پولند او دغه راز انګلستان له بلجیم، پاناما له تونس سره لوبې کوي. پرون هم د دغو لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې تر سره شوې. په ای ګروپ کې برازیل او سویس، او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. د ژوند رنگونو د وبخې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام کې مو دا مسله څېړلې چې له یخچالونو مخکې خلکو په افغانستان کې خوراکي او نور مواد څنګه یخ ساتل.
وتل کې پاس چینی دي، دا چینو په غاړه به سوري جوړ کړی وو. هغه کوم مواد چې ابد عمر اندازت پورې خرابېدل نه، سوري یې کنه ګرمۍ شونه لري، د لمر وړانګې پیونه لګي.
خو تر دې پروګرام مخکې د اساسي بشري حقونو 19 پروګرام ته خوښ شئ چې دا ځل مو د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک او د بندیانو د شکنجې د ادعاو مسله څېړلې ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کلی کوم. قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو ده او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدر منو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو لخوا د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه د ورستي راپور په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه ونې کې هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه یو راپور خبر کړی دی. په دې ورسته کې ک د دې راپور په اړه بلندبل اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوش وسو.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کال د هغه هادو بشري حق موضوعاتو په اړه چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري خپل سیړنی کوي او د هغوی راپورونه نشي افغانستان دولت ته او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي. چې په همدې حق له تیر کال هم مونږ یو لدار کال د 1999 کال کې هم مونږ یو تحقیق وکړ د په دې د شکنجې په باندې، یعنی د افغانستان د سلب ځایونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه باندې مونږ یو ملي تحقیق تر سره کوو او دغه تحقیق او راپور منشر کوو. چې نن په دغه راپور په اړه باندې مونږ بحث کوو. اول مخکې له دې چې د راپور په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې د شکنجې او نورو ناوړه توهینونو لکه ظالمانه مجازات او غیر انساني چلندونه څخه خلاصون د انسانانو له اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي او هیڅوک نسی کوي چې د دوی کرامت انساني کرامت ته توهین او تحقیر وکړي او دې سره غیر انساني چلند وکړي. او دا حق په ملي او نړیوالو اسنادونو کې هم پرسمت پیژندل شوی دی او پر هغوی به د هغوی په بي قید او بي شرط رعایت باندې ډیر ځات ټینګار شوی دی. یعنی دا حق هغه حق دی چې په ټولو قوانینو کې، یعنی هم ملي قوانینو کې او هم نړیوال قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی او ټول هغه مازفین دی یو دولت چې دی د افرادو د دې حق د پلی کولو پاړه باندې مسول پاړه کې مسول ګڼل کیږي او لځکه د افغانستان دولت هم دا حق په خپل قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی په دې چې د افغانستان دولت هغه ټول نړیوال اسنادونه لکه د شکنجې د ممنوعیت کنوانسیون او مدني او سیاسي حقوقو نړیوال کنوانسیون دا کنوانسیونونه منلې دي او په اساسي قانون کې د دې کنوانسیون نو پر آیت باندې ټینګار کړی ده. نو له دې لحاظ موږ وایو چې د شکنجې ممنوعیت هم په افغانستان کې پرسمت پیژندل شوی دی او د هغې مرتکبین چې هر چیرته وي او لاملان چې هر چیرته وي باید مجازات شي. دا راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې نشر کو، په دې راپور کې مونږ هغه نه تنها دا چې هغه ټولې قضایي چې کمیسیون ته راجه سوي د شکنجې په اړه باندې مونږ نه تنها هغوی ته انعکاس ورکړی دی، بلکې د افغانستان دولت هغه تلاشونه او هغه کارونه چې د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې په تیر کال کې سرته رسولی دي او دا چې آیا دا هغه تلاشونه چې د افغانستان دولت کړی دي مؤثر او کافي ګڼل کیږي د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې او کنه ګڼل کیږي. او د افغانستان بشري حقوقو خپل هغه مشخص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کړی دي چې د هغوی په اساس باندې کوي سدوی د شکنجې د څخه د ممنوعیت په مبارزه کې له هغې نه استفاده وکړي. نو په دې راپور کې مونږ د ته انعکاس ورکړی چې په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې تقریبا د شکنجې مرتبطې ناویا قضیې ثبت رسیدلې دي. چې دا ناویا قضیې د 1995 کال سره په مقایسه کې کموالی ښیي. یعنی په 1995 کال کې په کمیسیون کې 102 قضیې ثبت شوې ولې او په تیر کال کې 19 قضیې، یعنی 22 سلنه کموالی د شکنجه د قضایي او پاړه باندې خي ام اکادمو مقایسه کول نور کلو سره یعنی چې هغه قضایي کمیشن تل دی لسو نیو يم کل سخراجي سوي دي په دې قضایي کې اکثرا کله کمال راغله او کله هم زیاتوله یعنی یو کله موږ د دې شاهدو چې د قضایي کمیشن سوي دي او یو کله هم د دې شاهدو چې د قضایي برته زیاتی شوی لکه په دې لسو در نیو يم کله کې موږ د دې قضایي د زیاتوالي شاهدو چې کمیشن ته په دې لسو در نیو يم کله کې درسو 315 قضایي د شکنجه پاړه باندې راغلی ولی سبت شوی وی مستند شوی ولی اما مثلا په 1901 نیم کال کې دوه هوی قضیه موږ دلشته 1902 نیم کال کې موږ درې هوی قضیه دلودلې او همدارنګ په 1905 نیم کال کې وصل دوه قضیه او دغه دې کال کې شپږ نیم کال کې بیا هم په دې قضایو کې کمواله راغلی وو یعنی نه هوی قضیه کمیشن کې ثبت شوی دی او بررسی شوی
ډیره مننه ګروال صاحب تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د شکنجه د قضیو په شمیر کې نسبت تیر کال ته یا نور کلونو ته کمواله راغلی دی د لا مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت ته څه کول پکار دی
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې پر دې چې د افغانستان بشری د افغانستان دولت هغه نړیوال کنوانسیونونه چې د شکنجه په اړه باندې دي هغه یې تصویب کړی دی او هغه یې منلی دی او په اساسي قانون کې هم د غوی پر آیت باندې تاکید کړی دی نو په دې لحاظ مکلف ده چې هغه مشخص راهکارونه ولري د شکنجه څخه په مبارزه کې او د شکنجه د ممنیت په اړه باندې او نیکه مرغه باید وایي چې د افغانستان دولت په تیر کال کې په تقنینی بخش کې البته بعضی مشخص او موثر راهکارونه درلودل لکه څنګه چې د شکنجه د ممنوعیت قانون په 1995 کال کې تصویب شو چې دا د افغانستان دولت هغه اراده خي چې د افغانستان دولت د نړیوالو اسنادونو د رعایت په برخه کې لري او د هغه ترڅنګ باندې د جزا نوی کوټ چې تصویب شو په هغه کې شکنجه جرمنګاری شوی دی او د هغه عملانو ته مشخص مجازات تعین شوی دی د هغه ترڅنګ باندې د شکنجه د ممنوعیت د قانون د 11 ماده په اساس باندې د شکنجه د ممنوعیت کمیسیون تشکیل شو چې د هغه ریاست د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر سپسیما سمر په غاړه باندې لري او د دې کمیسیون هغه اساسي وظایف هم د افرادو د انساني کرامت ساتل او د شکنجه د قضایي او بهتره سیړنه او د هغوی راپورونه دولت وړاندې کول دي او د ازادي د سلب ځایونو څخه سیړنه دي د شکنجه د تثبیت لپاره همداسې دغه د دې کمیسیون تشکیلول او د دې قوانینو رامنځته کول هغه مثبت راهکارونه دي چې د افغانستان دولت د شکنجه د ممنوعیت په اړه باندې په تیر کال کې درلودلې دي اما باید وایو علاوه د دې چې یعنی هغه تقنینی کارونه چې په دې اړه باندې شوې دي بیا هم د په عملی ارسه کې کوم وګورو داسې خاص راهکارونه د افغانستان دولت نه دي درلودلې د شکنجه د ممنوعیت په اړه باندې نک څنګه چې دراو زموږ د راپور خي چې په تیر کال کې شکنجه د وزارت داخلي کې یعنی د پولیسو په اورګانونو کې او په امنیت کې شتون درلودل چې ډیری فیصدی زموږ پر راپور کې راغلي دي چې پولیسو کې شکنجه زیاتره ده او بیا په دوهمه غړه کې په ملي امنیت کې او بیا په دریمه برخه کې په اردو کې دا شکنجه اوس هم شتون لري او اکثرا د پولیس او یا هم ملي امنیت له افرادو څخه د اقرار د اخیستلو په خاطر باندې او یا هم د نیولو په وخت کې اکثرا افراد شکنجه کوي او یا هم ک چې ته دوی کوم چا باندې شک ولري او یا هم د هغه ګومان په اساس باندې چې دوی لري باوجود د چې د افرادو جرمونه ثابت شوی هم نه وي دوی هغه شکنجه کوي د دې لپاره چې خپل کار ساده کړي نو د دې په کار د چې افغانستان دولت په عملی برخه کې هم کوشش وکړي چې هغه لازم راهکارونه رامنځته کړي لازم پالیسی ومنځته راوړي سیستمونه منځته راوړي تر څو دوی وکوسي په خټو غل شکنجه سره مبارزه وکړي مثلا باید کوشش وکړي چې د افغانستان پولیسو ته او د امنیت کارمندانو ته او اردو ته هغه مشخص راهکارونه ورزده کړي چې دوی کوسي دغه پاساس باندې جرم ثابت کړي او د ته ضرورت نشي چې د شکنجه پاساس باندې لمجرمینو څخه یا محکومینو څخه اعتراف وکړي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه اذا مالري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشتاسکره
وخی دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې
بس ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست د شکنجې د مخنیوي لپاره د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون وړاندیزونه سری
هغه پیشنهادونه دادی چې اول خو موږ د افغانستان له دولت څخه د پیشنهاد لرو چې باید کوشش وکول شي چې د ملي امنیت پریاستونو کې د وزارت وزارت داخلي کې او د دفاع وزارت په هغه اساسي او کلیدي پوسټونو کې هغه خلک ونګ مارل شي چې هغوی د شکنجې په کولو باندې تورن دي او یا هم د هغوی په خلاف شکایتونه شتون لري. باید کوشش وکړي چې هغه خلک په دې اساسي او کلیدي پوسټونو کې وګ مارل شي چې هغوی واقعا د دې موضوع سره یعنی د شکنجې څخه د ممنیت په اړه باندې یو قوي اراده ولري. دوهم وړاندیز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نهادونو او د ارګانونو ته داده چې کوشش وکړي چې خپل ټول کارکونکي په ځنګړي توګه هغه کارکونکي چې د تورن او شکمنو کسانو سره سرکار لري هغوی ته د شکنجې په اړه معلومات زیاتر ورکړي او هغوی ته هغه مشخصي آموزشي برنامه دایره کړي تر څو هغه وکوي سي چې هغه موثر راهکارونه زده کړي دغه په اساس باندې او کوي سي بهتره توګه هغه جرایم تحقیق کړي او شکنجې څخه استفاده کم کړي. او دریم دا چې کمیسیون له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې د نافذه قوانینو له مخې د شکنجې قضیو ته په جدي توګه رسیدي د ګوکړي. همدارنګ د لوی سرانوالي څخه مونږ د غوښتنه کوو چې د قضیه شکنجه د شکنجه قضیه په جدي توګه باندې وسړي او د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. او بل پیشنهاد د کمیسیون د عدلي وزارت ته ده چې د عدلي وزارت څخه غوښتنه کوي چې د شکنجه د منع په حق له د ملګرو ملتونو د سازمان سپارښتنه پلي کړي او د هغو سپارښتنه د پلي کولو لپاره واضح برنامه منځته راوړي. او د ملي امنیت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د محکومینو متهمینو او مزنونینو وکیلانو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ماکلینو سره په هغه مشخص وخت او هغه وخت چې قانون ورته ټاکلی ده وګوري او کوشش وکړي چې قانون په خپل لاس کې ونیسي او تر څو چې د دوی خپل زړه غواړي چې د دوی تحقیق په هغه خپل موده کې چې دوی ځان ته تعینوي بل د دې چې قانون په نظر کې ونیسي او بلغه بیا د مزنونینو متهمینو کورنیو ته یا مدافع وکیلانو ته اجازه ورکوي. نو دوی باید دا کارونه کوي او کوشش وکړي چې قانون پلي کې په خپلو اداراتو کې او وکیلانو ته اجازه ورکړي چې په هغه مشخص وخت کې له خپلو ماکلینو سره وګوري.
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کاری به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
رونو دوستانو په سلامونو مو هر کله کوم په خاطر چې یخچالونه او نور ورته وسایل نو خلکو د څخلو وبو خوړو څه ډول ساتل
وطن کې پاس شینی دي دا چې نو په غاړه به سوري جوړ کړی وو کوم مواسي او ابد مو اندازې پورې خراب درن سوري کنه ګرمای شونه لري د مرمران کې پیونه لګي
ل کوم د دیزو طریقو کار اخیستل کیدو
چاټي ویل د سې ګرد چا غونډه و دا په یغ ځکه زیب ورته وکنه پغه کې به کې خودلې به پغه کې به وبا چول دې څه چاټي ویل
پخري شه مامون هم په ګرم منځ کې وکې د وب به په یو لوخي کې چولې لوخي منځ کې به پخپلا دا خواړه کې خودل
نن په همدې حق لا غږیګو یو ځل بیا مو هرکلی کوو د خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړي زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. په پیل کې اورو چې خلکو په پخوا زمانو کې د څښلو اوبو په کومو شیانو کې اچولې تر څو سړې پاتې شي. بیا دغو کسانو خبرې اورو چې پاتې شونې خواړه به یې څه ډول له خرابېدو څخه ساتل. په آخر کې مو دا موضوع په مرکه کې هم څېړلې ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوریدونکو، بشر د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه په دې فکر کې دی چې د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره خواړه او اوبه پیدا کړي، بیا یې داسې وساتي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. په تېرو وختونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ابتدایي بڼه درلوده، همداسې د خوړو او اوبو ساتل هم په دې ډول نه و لکه اوس چې دي. خلکو په عنعنوي او دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتلو لپاره بېلابېلې طریقې تجربه کړې وې. چارټۍ، منګي او ځینې نور شیانې د اوبو لپاره کارول. له چینو، څاګانو، ویالو او د ونو له سوري نه د خوړو ساتلو لپاره استفاده کوله. دا چې په څه رقم په خبرونه کې به واوري. په پیل کې د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې نیکه کیسه ورته کړې چې دوی اوبه په چارټۍ کې ساتلې.
دا چې ګرده چاغه غونډې و دا په یغ ځکه زی به ورته وکنه پاغه کې به کې خوده به پاغه کې به اوبه چولې د چارټۍ ویل. چارټۍ ډیره چاغه ده لکه باز خلکو ته چوي د څه غټه لکه چارټۍ غونډې. دا چارټۍ دا غ چارټۍ نه خستل شوی چاغم چاغه جوړ او په ډېر اوبه به خستل په ځکه خخېدل. زموږ په کور کې وسم ست په جام کې بم د دین او با خستل.
د منګي کارول چې اوس هم دود دی اکثر خلکو به په لرو پرتو سیمو کې اوبه پکې ساتلې. د خوست اوسیدونکو جاوید وایي چې د دوی په کور کې ډیر پخوانی منګي لا هم شته. دوی اوبه پکې اچوي او څښي.
په داسې ځای کې به د ژای او منګي خوده چې یعنی مطلب هوا به یخه وه، سیوری به و. بعضې منګیو نه به ګرچه پیره ده چمن توکو کنه د یخ دپاره. اطرافو کې اوس هم دغه کار کیږي. همدا منګي کې اوبه ساتل کیږي، اوژي کې اوبه ساتل کیږي. خوندور هم دی او یخ هم دی. خپله خاورین لوښی چې دی چې څه رقم شایب کې کیږدی یعنی نارملی ساتي. څه رقم چې اوبه خپله د منګي ته اچولې دي په هغه رقم خوند کې پوتې کیږي. اوبه طبیعي خوند لري.
روزو دیده چې په مخکې زمانو کې به خلکو خواړه څړول ساتل. کوچای ترکی وایي چې دوی اوس هم برېښنا او نور وسایل نه لري. له نیکونو څخه د یو ډول لوی دیګ مانند شي جوړول چې له لښتو څخه رغیږي ورته په میراث پاتې دی. اوس هم په مخ کې خواړه ساتي.
لکه په بازار کې داخله جال جوړوي نه همدغه جال غونډې به دغه یو لس پنځه شل لکه به سره راوپېچلې سره سودا به مو ورته وایي. دا سودا به غټوله لکه ول بلجې لنډوله بلجې دغه د تاکانو د ونو پاڼې کې پرتې ولې او بلجې به وبور باندې چولې او بلجې به شمال ول خپل به سړس ول او بل به بیا تر یو سور لاندې پرته ول. سبه کله کله کم دیګ پاتې سو کوم کتغ به پات سو مثال بندې د سينور شان پات سو نو بده را واخلې پم دی کی بکې خو ول د بسړې پات سو لی د دې ګورته خرابې دی نه بیرته بل ګرم کو اما غ دېک به ډیر سلامت او ډیر صاف ته پات کې دی یعنی خرابې دل بنه سر د خوړم نو د دې به و د خپل دېګ و د خپل سعودي ته نظر و چې پر دې باندې مو یو څو بو شندو ځکه چې کبل چا پر شندلې ویم خو د دې د عادت ګرځېدلې و پر دې شپه نیو بو شندلې تر څو د خوړ سره پات سي او د سودا سره پات سي.
په لوګر کې به بیا خلکو پاتې شونی خواړه په یخوبي کې ساتل. په دې اکله مو د یاد ولایت له اوسیدونکو خطاب څخه پوښتلی دي.
یو یخوبي چې اوبه پکې چې یو خواړه پکې ساتل کیږي په دوه کې به کې خوده زیاتره بیا د غواخي بیا به دا څو په زوره څو دی کې به ټوکرې په پړی کې به زوړه نه ټایې کې به دا غواخه کته کړه کته به هغه څو کې زوړه نه کړي. درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې هغه د اختر په تیرې سي هغه به په څو کې ساتل دا قطغ به ډیر څو دغه چې به خلکو کول په سولو ته به کې خوده لیا به یا خوونه د ګودر لغواړی به کیسې ګودر کوټه نږدې یو یا باغ باغچه نږدې په یخ کې به خدل یا په خوري وخت کې کده فکر کړی دا کوټې به سیوا کړکې درلوده یوا یادوا دا کړکې به زیاتره شمال ته ور کړې په دوغه کې به کې خدل هغه نو یا خوا په پیله کې دغه کوټه به ټوله سورې روشنداز ورته وای په دوغه کې به ساتل تر څو چې دا خراب نشي.
زینو خلک به بیا زمکه غو چوله ریګ پکې اچو بیا یې حالت دې د ساتنې لپاره کې خوده د څرخې پله وسونکو حاجی نه په دې اکله وای
دا ګلی لوخي به کولالی ورته ویلې کټې به غټې غټې به او هغه د شپې به خواړه پخ کړیو نو هغه مصرف شوی مصرف متبقی به په هغه کټو کې واچول کټو په یو سیر ځای کې یو څه بل ځای جوړ کنه دا یو لږ غوندې هغه ځای کې به نامو یعنی هغه لږ ځای به نامو زمکه به وکنه لا کټو به کې خوځل هغه توام نه خرابو یعنی پپونه کې نه کاوه مازه نه بدلیدل او نه خرابیدل اته تسبیح کوي
چوروا ده یا وخت د یوري دي قطر چچ دي هغه منځه به پری کو دي اریک اوبه نورمال سات نه به خرابید پر نه کې ماسته پام دغه شکل کی تر وینې شي ګرمي ده نو په داست یخ ځای کې کټو ساتل په دې کې نه ساتل کی ارمنه شان نو کټوي وي
په خوړو او اوبو سربیره میوه هم که په مناسبه طریقه ونه ساتل شي خرابیږي او بیا د استفادې وړ نه وي. د کاپیسا اوسیدونکی حقمل وایي چې د دوی په کلي کې اوس هم یخچالونه نشته. دوی انګور په کنګینه کې ساتي.
په کومې سیمه کې چې موږ ژوند کوو هلته اوسېږو، لکه شمالي سیمه کاپیسا او پروان ولایتونه دي، ګودامان سیمې دي، هلته یو څه چې له پخوا نه د خلکو کې رواج توګه پاتې دی او اوس لا هم زور اخیستی ډیر شوی دی. یو څه دی چې یو خټین شی جوړوي، دغه شی چې دوی جوړوي دوی په نامه د کنګینې جوړوي، دا له خټې نه جوړیږي. څه مواد که نور سور سره ګډ کړي اصلي دا د خټې شی دی. فقط ډیر په ساده توګه باندې یو دوه کاسې غوندې جوړې کړي، سره خوله په خولې کې وینه خلی، کله چې هوا نه ور داخل کیږي. د ما د عمر نه مخکې دا کنګینه په دغو سیمو کې رواج وه او اوس هم دوام لري، لا ډیرې شوې دي.
د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان استاد رازقي نړیوال هغه څوک دی چې اوس هم په پخوانی دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتل خوښوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي، ورته غوږ شئ.
لوخی د اوبو چې شو لوخی دی خومنه وته ویلې دی ګونو ګلی دی ګون، البته خاورین دی ګونو خاورین کوزی وی کندوری استعمالول، کټوری استعمال چې کټوری یو قسم دی او کندوری د لرګینو دغه نه خور جوړ کټوری چې هغه معمولا ګلی وو د دې نه به استفاده کول. دا چې به اوبو به مثلا په څه ترتیب باندې دوی یخ ساتلې دا د دوی لپاره مشکله وه.
کوم وسایل نه کار اخته
مته د خوراک وبو د عادي اوبو نه ساتل دونه ضرور نو هغه په دغه دیګونو دی نور کول، مګر د سکول اوبو چې معمولا دوی به په غټو خومونو کې یا په غټو منګیو کې چې هغه به د ځمکې په دسې یو ایسا کې د کور خښول چې هغه به لږ مرتوب وو، او په خپله دا اوبه چې به په دا منګي کې دا خوم کې اچولې د دې نه به هم اوبه خواب شاته در کېدل، د حساب هم دې څه کوله دا بل هم دېدله او نامناکه کېدله به بالاخره تر یو وخته پورې. همدارنګه که چېرته به واورین وخت وو، په واورین وخت کې نو واورې به مثلا را جمع کولې، د شولو دا ګیا به تتاووله.
دا واوره بیا څومره وخت ساتل کېدله؟
واوره معمولا تر هغه وخته که هوا بخوه تر ډیر وخته پورې، که هوا بخنه وه تر ډیر وخته پورې دوام نه کوو. مګر دوی به کوشش کوو په داسې ایسه کې دا واوره وساتي چې هغه هلته تودوخه ونه وي او لمر په هغه ځای باندې زیات ونه ځلیږي، او بلکې همیشه په سوري
په دغه واوره کې به یوازې د څښلو اوبه ساتلې که نور شیان هم؟
نور شیانو کې لکه د پخلي په حساب کار وکړمه، د پخلي په شیانو هم دغه ساتل، مګر پخلي شیان معمولا په ګرمو منطقو کې د ډیر وخته پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ به کوشش کوو چې خپل خواړه کم پاخه کی، دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی وخوړل شي. که چیرته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو، اوبه به په یو لوښي کې اچولې چې هغه لوښي به غټو او لوښي منځ کې به په خپله دا خواړه کې خودل منته په بعض ځایونو کې به لږ ډېر ساتل کېدل چې هغه به روانې اوبه به وي. په روانو اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې هر څه وو، که د مثال په شومړې به وي، ماسته به وي، دغه کټۍ به کلکې وتړلې په پوړي پورې، او هغه د ویلې په یوه غاړه به دغه دغه به په ویله کې خوشې کړه، نو ویلې په اوبو په منځ کې چې هغه به روانې اوبه وي، یخې به وي، په هغې کې به د ډېر وخته پورې هغه یخې ساتل کېدلې. چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روانې ویلې موجود وي، د دې شیوې نه استفاده کوي.
نو هره دقه خو څوک هغې دیګي ته درېدلی نه سوای کنه، ماشومانو لاس نه ور وړ؟
نه، ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې، ځکه ویلې به ژورې لوېدلې، نو پلار مور به ماشومان نه پرېښود په دغه ویلو کې ولمبي یا هغې تغې شي.
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه
نور ځای خو مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې، داسې نه وي چې عامې ویلې وي، او هغه دا دغه ویلې چې به د کومې کورنیو پورې تعلق لره، دغه ویلې چې د کومې کورنۍ د منځه تېره شو هغه به استفاده کړي.
استاد که اوس له خپلو خاطرو راتوای، آیا کله تاسې هم په دې طریقه چې په خپرونه کې مې یاد کړې خوړم ساتلی دي؟
که د پخوا نه سسې نظر وکړو، فعلا هم د کلی یوه غټه ویله ده، د سیمې یوه غټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی، او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي چې زه هم مثلا کله کله چې راشم د دغه شان خوړو نه استفاده هم کوم او هغه مسمومیت نه پیدا کوي.
دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره الله مومل.
پٹکو پی جندما ہے